مشال اړو د ستړي مشه وخت د مازیګر 15 بجې دي د نن ورځې آخري خبرې غړې کې زوګل آیاس او نساء اجمل درته هر کلی وای په روانه خبرونه کې د قبایلی زلو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو خو لومړی وار ورکو انیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د اسلام آباد های کورټ یو جج شوکت عزیز د عدالت په پریکړو کې د لاسوهنې لپاره آیستای تورنه کړې ده. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر وای په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد به ټول ولس لسان سره ملګری کوي او د عراق له پولیس سره نږدې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک له سرتیري وشل شوی دی. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد های کورټ سینئر جج شوکت عزیز صدیقی تور پورې کړې چې د پاکستان استخباراتي اداره د عدالت په فیصلو کې مداخلت کوي. د اسلام آباد های کورټ سینئر جج جسټس شوکت عزیز صدیقی نن په پنډه کې د وکیلانو بار اسوسییشن غونډې ته په وینا کې پر آی اس آی الزام ولګو چې د خپل خوخي په فیصلو لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه،
آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو
مینیپولیٹ حالاتوں کی آئی ایس آئی پر مکمل توگا عدالتی کاروائیانوں کی پلاس پہن کی ککڑ دی. دا آئی ایس آئی اہلکاران مختلف وزائن تزان رسوی او دخپل خوخی عدالتی بینچون جوڑوی ان دا مقدمو مارکنگ کوی.
نوموړي دا ادعا هم کړې چې د خفیه ادارې اهلکارانو غوښتل چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او دغه لور د جولای په 15مه انتخاباتو مخکې له زندانه بهر رانشي. د پاکستان پوست په وار وار په انتخاباتو او حکومتي چارو کې د لاسوهنې خبرې رد کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف وایي که په انتخاباتو کې درغلی وشو نو پر ضد به ټول ولس راپاسوي. پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته شاباز شریف وویل د ولس د رایو منشور د بدلولو د هڅې په صورت کې به ټول ولس راپاسي او څوک به بیا مخنیوي نشي کولی.
اگر فری اینڈ فرینڈ الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں
کا آزادی او رنے ٹاکنی کی گی نو مونگ با دا انتخابات گٹو او پا پنجاب او مرکز کی با زمون حکومت جوڑی گی. کچا ہم دولس دا مینڈیٹ دا بدلولو حسا اکڑا نو ٹول قام با دا دے پزد را پاسو.
مسلم لیگ نون ګوند تور لګوي چې پوست دوی پرسید له تحریک انصاف سره ملاتړ کوي خو پوست تورونه ردوي. بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم پرون پر ملتان کې جلسې ته په وینا کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ډېری تیاریاں کړي او بریا به ترلاسه کوي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی خلاف په انتخاباتو کې ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره اتحاد کړی دی. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته بلاول بوټو زرداری وویل د دا قسمه منفي سیاست سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي.
نون لیگ او پاکستان تحریک انصاف دواړو زمون خلاف له غیر قانونه تنظیمونو سره اتحاد کړي. تاسو د کراچۍ د مجلور مثال واخلئ چېرته چې د یو پخوانی کلدن تنظیم کاندیدا د یاد دواړو ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی.
پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف ګوندونو د دې تورونو په اړه لاس نه دی ویلي. د پر امن او شفافو ټاکنو لپاره په یوې غونډه کې ویل شوی دی چې پراتلونکو ټاکنو کې د امیدوارانو ته د امنیت ورکولو سره سره د ځینې سیاسي ګوندونو خلاف منفي پروپاګاندا هم بند کړل شي. د خبر نن په پیښور پریس کلب کې د ټاکنو په اړه په غونډه کې وشو چې د خیبر یونین اف جرنالیست او د یوې غیر دولتي ادارې په مرسته جوړه شوې وه. په غونډه کې سیاستوالانو او مدني فعالانو هم ګډون کړی و. په غونډه کې خبریالانو او رسنیو ته د انتخاباتو عمل لپاره د پوره رسای وختنه هم اوښوا. د خیبر انتظامی چارواکي وای نن غرمه په کارخانو پاټک کې د خیبر خسدار فورس او پولیس پیښور پولیسو ترمنځ نښته شوې ده چې پکې چاته مرګ ژوبل نه دا وخته. د خسدار ځواک او چارواکي مشال ویډیو ته ویل چې پولیس په خیبر کې د یوتا نزیر د کاروای لپاره تللی و چې د خسدار ځواک لخوا تر ایسارولو وروسته پولیسو مزاحمت پیل کړ او ځینې خسدار ځواکونه یې ونیوه. نوموړی زیاتوي په ځواب کې دوی هم ځینې پولیس ایسار کړل چې په نتیجه کې دا نښته وشوه. خسدار ځواک وایي په خیبر کې اوس هم زړه زامیده او د پیښور پولیس الته مداخلت نشي کولی. د پیښور پولیس لا په دې اړه سندې ویلي. چارواکي وایي تر مذاکرات وروسته نیول شوي کسان خوشي شوي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن مشال ویډیو ته ویل چې د افغانستان، سعودي عرب، امریکا او متحده عربي امارات استازي به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په څرنګوالي بحث وکړي. خپلواک ویلي چې دا څلور اړخیزه غونډه روانه ونې په ریاض کې کیږي. د غونډې دقیقه نیټه یا وخت نه دی ښودل شوی. د ایران نیم سرکاري خبري اشانس تسنیم ویلي چې د عراق پولیس سره نږدې بیګانه وخته وسلوالو په برید کې د ایران انقلاب ساتونکي سواک لس سرتیري وشلي دي. دا د ایران په هغه سیمه کې روسته خونړۍ پېښه ده چې پکې کور ډلې فعال دي. تسنیم خبري اشانس د انقلاب ساتونکي سواک په حواله نن ویلي چې برید کوونکي ګڼ وسلوال یې هم په نښته کې وژل شوي او د وسلو ډیپو یې هم الوسولې دي. د صوبایي امنیتي چارواکي حسین خوشکبال د دې برید لپاره د کردانو پی جی ای کی ګوند تورن کړی دی. او د هند په شمال مغربي ریاست راجستان کې پولیس وایي یوې کارېدلې ډلې د غوا د کاچاک په تور یو مسلمان تر وهلو وروسته وژلې دي. دا پېښه له هغې باوجود شوه چې د هېواد ستر عدالت د داسې پېښو د مخنیوي لپاره په سمدستي توګه د اقداماتو امر کړی دی. چارواکي وایي پالاوار ضلعه کې د کلي یوې ډلې بېګانه وخت هغه مهال 30 کلن اکبر خان او یو بل تن ونیوه چې په یوې ځنګلي سیمه کې دوه غواګانې بوتللې. پولیسو ویلي کارېدلې ډلې سووارې دا کسان وهلي چې پکې د اکبر خان ملګري په تېښته کې بریالي شوي. اکبر خان له زخمي کېدو وروسته په هسپتال کې مړ اعلان شو. د خبرونو پای او سم د همکار نه د کرن صوبې او د موسم حال اورو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ اخیستل کیږي او 109.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 104.70 روپۍ او 105.70 روپۍ. یو ایرو 148.40 روپۍ او 148.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 34.10 روپۍ او 34.90 روپۍ. یو سعودي ریال 3.10 روپۍ او 3.50 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 343 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوری وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24.5 په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 شپږ او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 دویش ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدرمن اودونکو تاسو د مشال اډونه خبرونه واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول او تاسو د نن ورځې اخري خبري غړې ته وګي. نو کچره سره دروانه غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د اسلام آباد های کورټ یو جج شوکت عزیز صدیقی د پاکستان په خفیا ادارې ISI تور پوری کړی چې په عدالتي کاروایانو کې لاسوهنه کوي.
ISI پوری طرح جوډیشل پروسیډنګز کو مینیپولیټ کرنے میں انوالو ہے.
په پاکستان کې د جولای پر 25مې عامو انتخاباتو لپاره انتخابی هلې ځلې روانې دي. د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وایي چې راتلونکي انتخاباتو شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو د الیکشن کمیشن په مرسته د انتخاباتو په ورځ نرخزیانو ته د سار او انتخاباتي عمل د څېړنې کار سپارلی دی.
اول ته دا مشاهده کوي چې آیا ووټرانو ته به بالخصوص به دي پوری چې کم ترانسجنډر ووټرز دي دا غي ته دا پولینګ سټیشن اکسسبل وو نو.
په پاکستان کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې اضافي اثرات به سوي. یو اقتصاد پوه وايي
چې منګای راتلی شي ډېر دې زمونږه امپورټډ کمارټي دي چې هغه مونږه د بهر نه راغواړو او بهر نه چې کله مونږه هغه امپورټ کوو نو هغه ته مونږه پیمنټ د ډالر په شکل کوو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اودونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5 بجې دی او دا د اخري خبري غړی ده. تاسو اپام لومړی رپورت په لور راګرځوم. د اسلام آباد های کورټ سینیئر جج جسټس شوکت عزیز صدیقی داوا کړی دا چې د ملک خفیا او د فوج خفیا اداره ISI د خپلې خوخي فیصلو لپاره له وخت نه مخکې د چیف جسټیس جوړولو پیشکش ورکړی وو. نوموړي په پینډۍ کې نن د وکیلانو غونډې ته په خپله وینا کې دا دعوه هم وکړه چې د خفیه ادارې اهلکارانو غوښتل چې نواز شریف او د هغه لور د جولای 15 انتخاباتو مخکې له زندانه بهر رانشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې فوج په وار وار په انتخاباتو کې د لاسوهنې خبرې رد کړې دي. د فوج وایان 16 مخکې ویلي وو چې د دوی کار انتخابات کول نه دي بلکې امنیت ساتل دي. د دې تفصیل یو وړکې د میرستو درته وړاندې کوو. د اسلام آباد های کورټ سینئر جج جسټس شوکت عزیز صدیقی نن په پینډۍ کې د وکیلانو بار اسوسییشن غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې د فوج خفیه اداره آی ایس آی د عدالت په فیصلو کې لاسوهنه کوي او د خپل خوخي فیصلو لپاره کار کوي. جسټس شوکت عزیز ویل،
آج کے اس دور میں آئی ایس آئی پوری طرح جوڈیشل پروسیڈنگز کو
مینیپولیٹ حالاتو کی آئی ایس آئی پر مکمل توگا عدالتی کاروائیانو کی پر لاس وہن کی ککڑ دی. دا آئی ایس آئی اہلکاران مختلف وزائن تزان رسوی او دخپل خوخی عدالتی بینچونو جوڑوی ان دا مقدمو مارکنگ کوی
کیسوں کی مارکنگ ہوتی ہے.
نموڑی پخپل وینا کے پر خفیہ اداری نور تورون ہمو لگول او زیادہ اکڑا،
میں اپنی ہائی کورٹ کی بات کرتا ہوں، آئی ایس آئی والوں نے
آئی ایس آئی اداری زما چیف جسٹس ته ویلي وو چې تر انتخاباتو پورې نواز شریف او د هغه لور له زندانه راوتو ته نه پرېږدو او شوکت عزیز صدیقی به په دې بنچ کې شامل نه وي.
شوکت عزیز صدیقی کو بنچ میں مت شامل کر.
د اسلام آباد های کورټ جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د نوموړي پر ضد سپریم جوډیشل کونسل کې یو ریفرنس جمع شوی دی او عدالتي کاروایی به چیف جسٹس میا ثاقب نثار کوي. خو د دې ریفرنس اورېدنې نیټه نه ده ټاکل شوې. بلخوا د پاکستان د فوج وایان د سینټ د کورونو چارو کمیټې ته د زیارت پر ورځ ویلي وو چې فوج په انتخاباتي بهیر کې هیڅ رول نه لري او یوازې د امنیت دنده ورسپارل شوې ده. جنرال غفور تر دې مخکې هم په خبري غونډه کې سپیناوی کړی وو چې په انتخاباتو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیته تاسو غوږی کړم. دونکو د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شاه باز شریف 13 ورځ په پیښور کې یوې جلسې ته وینا کې ویلي دي چې چرې د جولای په 25 کې دونکو انتخاباتو کې درغلي وشوه نو پر ضد به ټول ولس راپاسي. نوموړي تور پورې کچې تحریک انصاف مشر په مشرۍ د خیبر پختونخوا پخوانی حکومت په خپل واکمنۍ کې د ولس لپاره څه هم نه دي کړي دي او په درغلیو کې ککړ دي. بلخوا تحریک انصاف مشر دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف 13 ورځ په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې خبرداري ورکړی دی چې د جولای په 25مه د ولس د ووټونو نتیجه بدل کړی شو نو قام به د دې په ضد راپاسوي.
اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن ہم جیت رہے ہیں.
کہ آزادی او رنے ٹاکنی کی گی نو مونگ با دا انتخابات گٹو او پا پنجاب او مرکز کی با زمون حکومت جوڑی گی. کچا ہم دولس دا مینڈیٹ دا بدلول حس اکڑا نو ٹول قام با دا دے پزد را پاسو.
قوم کے مینڈیٹ کو اگر آپ نے کسی نے بھی چینج کرنے کی کوشش کی تو پوری قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور اس کا پھر کسی کے پاس علاج نہیں ہوگا.
د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف دا خبره په داسې محل کړی ده چې 13 ورځ د پاکستان د سینټ په غونډه کې هم په دې موضوع تود بحث ترسره شو او د انتخاباتو په شفافیت سینیټرانو پوښتنی راولاړې کړې. خو بلې خوا ته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ټاکنو په اخلا د بیلابیلو ګوندونو اندېښنې رد کړې دي او نوموړي تیر ماښام په ملتان کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلی دی،
میں 22 سال سے اس دن کی انتظار کر رہا تھا.
ما د دوی شو کلونو نه د دې ورځې انتظار کولو او چرې مونږ د انتخاباتو لپاره دومره تیاری نه وکړې. په 25مه نیټه به په اول ځل تاسو تحریک انصاف ووینئ چې د پورا تیاری سره په انتخاباتو کې برخه اخلي.
25 کو ایک اندھیری رات ختم ہوگی اور ایک نیا صبح آئے گی پاکستان میں.
هم 13 ورځ عمران خان د بهاولپور جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې که تحریک انصاف په مرکز او پنجاب کې واک ترلاسه کړو نو تر ټولو اول به د جنوبی پنجاب صوبه جوړوي. د 12 کروڑ وګړو د پنجاب صوبه د پاکستان 50% برخه جوړوي چې د نورو دریو وړو سوبونه زیاته برخه ده. دا د فیډریشن لپاره ښه خبره نه ده. نو کماته د واک موخه په لاس راغله نو سمدستی به د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو لپاره کار کوو. خو بلی خواته د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف 13 ورځ د پاکستان تحریک انصاف په 13-15 کلن صوبائی حکومت نیوکی کړی دی او ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبائی حکومت په دور کې د ولس د خیر خیګړی او پرمختیایی پروژو باندې په سمه توګه کارونه نه دي ترسره شوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
کو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې په انتخاباتو کې تر بندیز لاندې تنظیمونه سره د سیاسي ګوندونو وابستګي د اندېښنې خبره ده. په همدې موضوع زموږ همکار اسرار المومند د سیاسي چارو شنن کې طاهر خان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې چې دا خبره څونه د اندېښنې وړ ده.
البته د بلاول بټو بیان کې د اتحاد خبره شوې ده، نو اتحاد خو رسمن نه دی شوی. دغه ناکامونه ډلې چې اوس په نورو نومونو باندې هغوی فعال دي، کار کوي او په انتخاباتو کې برخه اخلي، لیکن په ځینې ځایونو کې دغه ډلو د هغې مشرانو حمایت کړی دی د سیاسي ډلو. او په هغې کې خو داسې خبرونه مول وو چې د مسلم لیگ نون یا د تحریک انصاف نه علاوه کراچی کې ما اوریدل چې هلته هم د پیپلز پارټۍ ځینې کسانو سره خبرې شوې وې، تګ راتګ شوی. البته بیا وروسته پیپلز پارټۍ هغه کسانو ته نوټس ورکړی وو او د هغې نه هغه وضاحت غوښتی وو، لیکن دا خبره درسته چې د ناقانونه ډلو کسانو لکه په اسلام آباد کې کوم مثال درکما، نو دلته د انصار العلماء په نامه باندې چې حرکت المجاهدین پخوانی نوم تاری مشر فضل الرحمن خلیل مدرسې ته د تحریک انصاف دلته کاندید امیدوار چې اسد عمر هغه ورغلی او بیا هغه حمایت کړو، نو هغه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات انتقاد تنقید شو.
طاهر خان صاحب نړیوال رسنۍ هغه هم دغه خبرونه په وار وار رالی، نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ او تر دې پورې چې سورج مخکې اے پی خبری اجانس هم دغه خبر راغیسته چې پاکستان کې دا وار د نور وختونو پرتله ډېر کوم سغدریزه ګوندونه دي هغه په نو نمونه باندې مخ ته روان دي او دا به د پاکستان په سیاست باندې د پاکستان پر اتون کې باندې ډیر منفي اغیزه وغورځي. څه وایي تاسو؟
دا خبره خو درسته، دا خو بالکل صحیح خبره ده چې کمې ډلې غیر قانوني ګرځول شوې وي، نو هغه اوس په نور نمونه باندې کار کوي او هغه ډیر ښکاره کار کوي بغیر د طالبان د صدر پابندونه وی کار کوي. دلته جلسه کوي، دلته بینری لګي، هغه تداری مشران چې هغه یو خو د امریکا لخوا هغه د ترهګرو په هغه لیست کې شامل شوی دی. اخو شته خو البته پاکستان کې دا ډلې په خپل باندې یو خبره کوي چې دلته پاکستان کې چې کوم عدالتونه دي نو هغه دې ته اجازه ورکړلې ده او هغه دې عدالتونو ته رجوع کړې وه. د بندیزونو په اړه دوی خپل دغه دریځ دریو بل دي، دا وایي د پاکستان قوانین دوی د هغه درناوی کوي، هغه ته اهمیت ورکوي، پر ځای د امریکا یا د ملګرو ملتونو یا د یو بل ملک هغه د دوی خپل دا دریځ د دوی کار سم دی. لیکن دا خبر ستاسو درسته چې کدا سه فعالیتونه وی د سه سرګرمۍ دغه ډول وی نو پاکستان د لپاره به ډېر مشکلات وي. او نن ما سهار قتل چې کوم هغه د پاکستان غنوم په خل لیست کې شامل شوی دی چې هغه پیسې راځي ناقانونه ډلو ته او د سه هم اندېښنې شته چې کېدی شي د پاکستان نوم په تور لیست کې شامل شي. د پاکستان لپاره به یو ډېر زیات مشکل، د پاکستان هغه ډېر نږدې ملګري هیوادونه هم هغه حمایت نه کړی. د پاکستان
سیاسي چارو شنونکو طاهر خان وو چې د پاکستان د انتخاباتي بهیر په اړه یې مشال ریډیو سره ځانګړې مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د بشیر خونو د دفاع سازمانونو د الیکشن کمیشن په مرسته د انتخاباتو په ورځ 125 نرخزیانو ته د سار او انتخاباتي عمل د مشاهدي کار سپارل دي. دا کار به دوی څنګه کوي؟ تفصیل د شاین بنیري په رپورت کې.
په پاکستان کې د ټرست فار ډیموکراتیک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنټیبلټی په نوم د جمهوریت د ودې ادارې او د بشري حقوقو د دفاع نور یو شمېر ادارو د جولای په 15 نیټه د عامو انتخاباتو د سار او مشاهده لپاره یو سل پنځه ویشت خواجه سره ګمارلې دي. په دغه اړه د ټرسټ یو چارواکي زاهد عبدالله بیگا مشال ریډیو ته وویل،
دا کار په څلورو واړو صوبو او اسلام آباد کې کوو. پنځه ادارې را سره د خواجه سراو دي. هرې ادارې پنځه ویشت خواجه سره منتخب کړي دي چې موږ ورله روزنه ورکړې ده. په ټول پاکستان کې به یو سل پنځه ویشت خواجه سراو له روزنه ورکوو. دغه شان د انتخاباتو د څار لپاره مو مازورانو او ښځو ته هم روزنه ورکړې ده.
اور اسی طرح ہم نے 125 جو ہیں خواتین ان کو بھی کیے.
دا خواجه سرا به د انتخاباتو په ورځ کمی ذمہواری پوره کوي. په دې اړه په پیښور کې د ټرانس اکشن په نوم د خواجه سراو د حقونو د ادارې مشر قمر نسیم وایي، د نوو قوانینو تر مخه خواجه سراو ته د انتخاباتو لپاره ځانګړي حقونه ورکړل شوي دي او خواجه سرا به ګوري چې عمل ور باندې کیږي او کنه.
دا کی ڈی اے والا 50 ابزرور مونږه هایر کړی دي، د 25 د خیبر پختونخوا د لپاره او 25 د بلوچستان لپاره. الیکشن ابزرورز به وی دي د الیکشن پروز الیکشن تورزی د پولینګ بوتس تا اول تا دا مشاهده کوي چې آیا ووټرانو ته به بل خصوص به دي پوری چې کم ترانسجنډر ووټرز دي د اغې تا د پولینګ سټیشن اکسسیبل وو نو په دې باندې د سکیورټی سو پوزیشن او د اودرې دلو زیو نه وو سایه وا او بووي باثروم وو چې ترانسفوبیک بیهیویر خو چا فیس نکړو.
د ارزو بنوم د پیښور یو خواجه سرا وایي، ډیره خوشاله ده چې د انتخاباتو سار بکی خو په صوبه کې د خراب امنیت پاړه اندېښنه لري. هغه وایي سچ هم وی خپل وظیفه به تر سره کوي.
خوشاله خو یو خو به دغه د حالات ډیر زیات خراب دي نو د دې د وجې چې کم دی نو بس ډیسټرب یو نور خوش دی نو بس سمرجن الله ورته یو پوره پتی انسانیا خواتین دي بس خپل کار به کوو خپل کار له بزو ووټنګ فورس باندې بوز نو ټریننګ کې کوئی راځه ویلې چې لکال د زنانو د کم ووټنګ دے دے کنه تاسو وګورئ چې زنانو ته کم سکیورټی ګارډ ولاړ داسې دي که خزه ده یا مزدوران ته سہولت ته نشته یا ووټنګ پلان ته ته سمسلې ته نشته یا څنګه طریقې ته راځي څه مسائل دي ناغي کې ګډ کراس لګول نه.
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د انتخاباتو د سار لپاره د فیر اینڈ فری الیکشن په نوم د جمهوریت د ودی د یوې بلې ادارې لخوا هم د انتخاباتو په ورځ 19,000 سارونکي ګمارل شوي دي چې د قومي اسمبلی په 222 حلقو باندې به خپل کار تر سره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواړئ کډم وروډونکو د اورګزو قبایلی زیلو سودن کې وای چې د ژوند زیاتره اسانته وي برخه دي او هغه کسانو تبا په راتلونکو انتخاباتو کې ووټ ورکوي چې د دوی په ستونزو خبر وي. راځي چې د اورګزو یو څو کسانو خبري وو.
وار سړی د روان دی په کور ګرځي دوست ته خو ګرځي چیرې مو ته ووټ راکې تاسو په هر حالت کې به حکومت تیر سو منگ پکا تل پر حالت نشو اوس په بیسی کاس ګورو اول د ګور چې اوروي نسی چې کوم مشران دار کړی نه ده پل کلی بلاد کې د اتفاق وشي سره و دې ته مو چا ده پر اوټ کوم کا سره کوم سره خلک چلی ګل ما کې ا ده پر مو سوچ به کر کو بیا پنځه کال بیا مو سره کې بیا نو نوې چوک جوړیږي مو ته ډیر زیات شوی.
ماریا زحمد اورګزې نماز د مو د اورګزې ټولو نه غټه مسله ده رس د مو هسپتالونه نشته دي صحت مسائل دي اغه نه علاوه روډونو د مو سپورې رنګ دي آی ٹی پیز و سپورې په خپل ځای باندې دي واپس نه دي شوی د خلکو کورونا رنګ دي اغه ته پیکیجونه نه دي ملو. اغه نه علاوه تعلیمي ریشو د مو ډیره کام دي ټول نو بل خصوص د زنانو ریشو ټول نه زیاته کام لري 2% ریشو دي اول خو سکولونه رنګ دي او کبه وی مغو کې سټاف نشته دي انفراستراکچر د مو تبا دي روډونه د مو خراب دي او حکومت خلک سفر کوي د 15 غنټو سفر د 2 غنټو د 2 غنټو تر سیږي په دې لاره کې ډیر زیات چک پوسټونه دي او هغه د لوسه د خلکو ټایم ځای کیږي. نو مو د نیوی ایم این ای نه چې کوم یو کامیابیږي هغه نه دا توقع لرو چې هغه په خپلو فیصلو کې آزادي او د اورکزو د مسایل به انشاءالله حل کی.
اندمان و محمد حافظ دي مونږ ته خود سه نماینده په کار دي سه هغه د قوم د پاره علاقې د پاره د عدل دین سپ نه کار وخلی پوه شي او په کوم علاقې کې داسې کردار ادا کړي چې آینده د پاره بیا هم خلک دي دا وټور کوي او خلک به رسا په کوي کنه او داسې د ونه کې پوه شي چې هغه اسمبلی ته لاړ شي پوه شي او په هغه باندې ورنوځي په اسمبلی ته او واپس بیا د کومو دغه پیکر ورسره نه وي. د رشوت باندې سه یو کاس روشي پوشي هغه بس مثال کې تور پر ته وته وایي سمه تا کار وکړه هغه به زبو ته تیز ته په باندې خپل ځون خرج کړي ته ته مو پیسې درکړي وي پوه شوې سه پیسې مو ته درکړي ته سه ته مو سر بیا د کردار څه حق پاتې شو.
د اورګزو اوسیدونکو چې مشال راډیو سره ځانګړې مرکه کوله او ویلي چې هغه کسانو ته به ووټ ورکړي چې د دوی پر ستونزو خبر وي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لري تاسو وګورئ کډر مړو دونکو د پاکستان د نور برخو پښان د خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې هم په انتخاباتو کې په مسوکۍ خزینه کاندیدانی ولاړ دي. دوی شکایت کوي چې د نارینو پر سیر انتخاباتي کمپاین نشي چلولې. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو
یا ډیویژن کې چې مردان او ثوابی ضلع راځي یوازې د مردان درې خزینو امیدوارانو په جنرال چوکو به د صوبایي سملې لپاره انتخاباتو کې برخه اخلي. د زر هم یوې خزینو امیدوار ته د ثوابی نه د کال 2013 انتخاباتو په شان د جنرال چوکو ټکټونه نه دي ورکړی شوي. خو ځینې د ثوابی خزینو امیدوارانو د مخصوصو چوکو لپاره نومول شوي دي. د مردان یو کم 50 نه به خایسته بیګم، پی کې یو 50 نه به امتیاز بیګم او 250 حلقه نه به ریحانه بیبي مقابله کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي ورکر پارټي په ټیکټ د حلقه 250 نه انتخاباتو ته ولاړه ریحانه بیګم وای چې د دوی ضلع هم د نورو ضلعو غوندې د ژوند بنیادي ضرورتونو نشوالي سره مخ ده. دا وای په کورونو کې د ګلکاری او په کارخانو او ملونو کې د خواري کې خصوصو د حقوقو په اړه کار کول غواړي. په مردان کې د خپل انتخابي کمپین مشکلاتو په اړه نوموړي زیاتوي. د الیکشن خرچې ګوند اوچته کړي او کمپین لپاره کور په کور ګرځي ولې چې مالی حالت کې د غټو خرچو اجازه نه ورکوي.
او زه مسلسل دور تو دور زه کمپین کوم. په دور تو دور کمپین کول او کوم مشکلات نه راتلل کوم سخت ګرمي په لارې کې ګرځېدل نو یو ډېر ښه تعاون یو ښه رسپانس ما ته راتلو د کوم مشکل چې زه یې نه ما ته راغلل. په کمپین کې ما ته چې کوم خاندان په لارې کې کمیونټي کې ښه په ناراضه نه وو په بازو ته تاسو نه سم بیانول دا ډېر ګران کار دی. په الیکشن په بریدل ابیا یو داسې خدای یو سوشل سیکټر خدای بیا هغه خلکو ته زه ولاړم چې هغه نوابان جاګردار دي خانان او زه یو غریب خزانه د هغې په نظر کې خو زه هېڅ هم نه یم.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په وینا چې په مردان ضلع کې 5 لکه او څه د پاسه 6 زره او په ثوابۍ کې 3 لکه او څه د پاسه 98 زره خزینه ووټران دي. یوې بلې خزینه امیدوارې امتیاز بیګم ته قومي وطن پارټۍ ټکټ ورکړی او نن سبا خپل کمپین کې د نورو امیدوارانو غوندې مصروفه ده. وایي سیاست ورته د خپلې مور نه په وراثت کې ملاو شوی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې کمپینونو لپاره یوازې پیسې کافي نه ده بلکې د خلکو اعتماد هم ډېر ضروري وي.
نو
امتیاز بیگم په وینا چې مقامی انتخاباتو کې خصو خپل صلاحیت خودلې دی او تمه لري چې په دې انتخاباتو کې به هم خصي مخکې راځي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
قدم اوردر کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت شوه دی د مازیګر 15 بجې. انیس اجمل نه د خبرونو لنډی زور.
اسلام آباد ہائی کورٹ سینئر جج شوکت عزیز صدیقی نن په پنڈیا کې د وکیلانو یوې غونډې ته د خبرو پر وخت الزام لګولی چې د پاکستان استخباراتي اداره د عدالت په فیصلو کې مداخلت کوي. د پاکستان پوسټ په بار بار په انتخاباتو حکومتي چارو کې د لاسوهنې خبرې رد کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شہباز شریف وایي که په انتخاباتو کې درغلی وشوه نو پر ضد به ټول اولس را پاسوي. پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته شہباز شریف وویل د اولس د رایو بدلولو د هڅې په صورت کې به ټول اولس را پاسي او بیا به څوک مخنیوی نشي کولی. د پاکستان پیپلز پارټي مشر تور لګوي چې د ځینې سیاسي ګوندونو د دوی خلاف په انتخاباتو کې ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره اتحاد کړی دی. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته بلاول بوټو زرداری وویل د دا قسم منفي سیاست سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي. د پر امن او شفافو ټاکنو لپاره په یوې غونډه کې ویل شوي دي چې په راتلونکو ټاکنو کې د امیدوارانو ته د امنیت ورکولو سره سره د ځینو سیاسي ګوندونو خلاف د منفي پروپاګنډي بند مخنیوی هم وکړل شي. د خبرو نن په پېښور پریس کلب کې په یوې غونډه کې وشوه چې د خبر یونین آف جرنالیسټ او د یوې غیر دولتي ادارې په مرسته جوړه شوې وه. په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان، سعودي عرب، امریکا او متحده عربي امارات استازي په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه. د ایران نیم سرکاري خبري ایجنسی تسنیم نن ویلي چې د ایران پولیس سره نږدې بیگانه وخته وسلوالو په برید کې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک له سرتیري وشلي دي. او د هند په شمال مغربي ریاست راجستان کې پولیس وایي یوې کارېدلې ډلې د غوا د قاچاق په تور یو مسلمان تر وهلو وروسته وشلې دي.
انیس اجمل وجه د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اردوونکو، مقامی رسنیو ته کتنه کوو. دا چې نن د پاکستان د ځینو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي په دې راپور کې وو.
دا نورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د تیر زیارت په ورځ په پینډۍ کې د فوج لخوا په انتخاباتو کې د مرستې لپاره جوړ کړی شوی مرکز دورې پر مهال ویلي چې فوج به 15مه نیټه کې دونکو ټول ټاکنو کې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو دننه خپل مرسته جاری ساتي، ځکه چې د فوج کار انتخابات کول نه بلکې ایوازي امنیت ساتل دي. ورسپانه لیکي چې د ملک یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو ته خطرات را مخته دي او په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان پاکستان کې وسلوالو حمله هم وکړې چې لوجه هارون بلور او سراج رئیسانی په شمول د یو نیم سلو زیات کسان ووجلې شول. نو امنیتي ادارو لپکار دي چې نه صرف انتخاباتو کې برخه اخستونکو کاندیدانو بلکې د عام اولس امنیت دې هم یقیني کړي. ورسپانه لیکي کې انتخاباتو ته لګي ورځې پاتې دي. امنیتي ادارو لپکار دي چې د ټول ټاکنو په ورځ د امنیت دومره ښه انتظامات وکړي چې خلک په غیر د سویرې ترې پولینګ سټېشنو ته راشي او خپل رای وکاروي چې د راتلونکو 15 کالو لپاره د خپل خوښې ګوند په واک کې راولي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په کاندیدانو د حملو وروسته د خلکو په زړونو کې ویره تره زیاته شوې ده، خو د ښه امنیتي انتظاماتو له وجې دا ویره تره کمېدی شي. نو نگران حکومت لپکار دي چې انتخاباتو لپاره د امنیت نور هم ښه انتظامات وکړي. ورسپانه لیکي د پاکستان فوج کار د انتخابي عمل امنیت پر ځای ساتل دي او د فوج د مشر دا بیان چې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاقو دننه به خپل کار ترسره کوي یقینا یو ښه بیان دی. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې نگران وزیر اعظم ناصر الملک ویلي دي چې د سیاسي مشورولۍ او په جلسي جلوسونو کې ګډونوالو امنیت لپاره د خصوصي انتظامات وکړي شي چې انتخابات په پوره نتوګه وشي. ورسپانه لیکي چې د راتلونکي شروع په ورځ برای اچولې کیږي. نو نگران حکومت لپکار دي چې د یو څو ورځو لپاره د امنیت وضع دومره ښه وساتي چې د انتخاباتو په ورځ زیات نه زیات خلک پولینګ سټېشنو ته راشي او خپل رای وکاروي. ورسپانه لیکي نگران حکومت او الیکشن کمیشن لدا هم پکار دي چې ټولو کاندیدانو ته د کمپاین چلولو یو شان موقع ورکړي او هر هغه سیاسي مشر چې ورته خطر وي پکار ده نه صرف د هغې بلکې د جلسي جلوسونو امنیت خیال دي هم وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورسمانه لیکي چې د پاکستان ریاست له بلوچستان څخه هر کال تر یو ارب ډالر پورې له قدرتي زیرمو پیدا کوي خو خلکو ته یې برخه نه ورکوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسمانه په افغانستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو تر پاړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمه برخه درته د یوې وړوکې دمې رسټو وړاندې کوو. نیویارک ټایمز رسمان لیکي چې بلوچستان صوبه کې د جولای پر 14مه خونړۍ برید کې 110 نه زیات کسان وژل شوی ول. د بلوچستان د ناوړه پیښې تر شا د بیلتون غوښتونکو یو لوی تاریخ موجود دی. په دغه صوبه کې ځینې عناصر له وفاقه شکایت کوي چې د وسایلو په ویش کې د دوی ته حق نه ورکول کیږي او نه ورته موقع برابروي. رسمان لیکي چې د پاکستان فوج د طاقت استعمال ستراتیژي هم ناکامه شوې ده. دوی مذهبي ډلې او نور ورپکې د بلوچ ملت پالو بیلتون غوښتونکو او سیاستوالانو پر ضد استعمالولو ته هڅوي. رسمان لیکي چې د بلوچستان آبادی 2,000,000 ده او د رغبې په لحاظ د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده. دا صوبه عرب سمندرګي سره سره غریزه علاقې او له افغانستان سره پوله لري. بلوچستان د قدرتي زیرمو ډکه صوبه ده. قدرتي ګیس، سره زر او د میسو زیرمې په بلوچستان کې موجود دي. ورسمان لیکي چې د پاکستان ریاست د صوبې له قدرتي زیرمو څخه یو ارب ډالر هر کال ترلاسه کوي خو د صوبې خلکو ته په دې کې ونډه نه ورکول کیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسمان لیکي چې په افغانستان کې 13 میاشت د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند خې نتیجې ورکړې وي. د درې ورځو اوربند نوې هیلې پیدا کړې دي. د لسیزو جګړې وروسته زیاتره افغانان سوله غواړي او له جنگ نه تنګ شوي دي. ورسمان لیکي چې د امریکایي ادارې له لوري طالبانو سره نیخ په نیغه خبرو ته ډېر په احتیاط کتل پکار دي. دا به ګټوره هڅوي کچري د افغان ولسمشر محمد اشرف غني حکومت په مرسته دا خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورسمان لیکي چې طالبانو سره پخوانی سفارتي ډیپلوماسي ځکه ناکامه شوې وه چې وسلوالې ډلې له افغان حکومت سره خبرې ترې نه کول غوښتلې او یوازې امریکا سره خبرو ته تیار وو. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما اداري له طالبانو سره د خفیه مذاکراتو هڅه کړې وه خو هغه هڅه ناکامه شوې وه.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غواګي قدر منودونکو تاسې لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د امریکا حکومت وایي چې د اوکراین په ختیځو سیمو کې یې د ټول پښتني پر ملاتړ غور نه دی کړی. ویل شوي دي چې د ټول پښتني دغه پیشنهاد د روس د ولسمشر لخوا په فنلند کې د دوشنبه د ورځې د سرمشریزي پر مهال د امریکا ولسمشر ته وړاندې شوی وو. د مشال اډیو د خبر مرکزي څانګې راپور په حواله نور تفصیل د سالم احمد صالح په رپورت کې وو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان ګارت مارکویز پرون ویل د تش په نوم ټول پښتني تنظیمول به مشروعیت ونه لري. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو لپاره د روسیې سفیر اناتولی انتونوف ویلی و د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسی سیال ولادیمیر پوتین د فنلند پلازمینه هلسینکی کې د سرمشریزي پر مهال د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د حل لپاره پر کوټولو پیشنهادونو بحث کړی دی. بلومبرګ خبرونه د چهارشنبه په ورځ د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ویلی و پوتین روسی ډیپلوماټانو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ ته پیشنهاد کړي په هغو سیمو کې چې د روس په لاره بلتون غوښتونکو په والکه کې دي ټول پښتنه وسی. دغه بلتون غوښتونکي د اوکراین د دوو ولایتونو پر ځینو سیمو کنټرول لري. خو د امریکا لپاره د روسیې سفیر انتونوف ویل پر دې موضوع بحث شوی دی. ظاهرا د هغه اشاره د اوکراین په ختیځ کې شخړې ته وه نه د کومې ټول پښتني پیشنهاد ته. د روسیې سفیر زیاته کړه د دې ستونزې د حل لپاره ځینې کوټلي پیشنهادونه سوي دي خو انتونوف دغه پیشنهادونه تشریح نه کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې د او پوتین په هلسینکی کې د اوکراین پر وضعیت بحث وکړ خو ولسمشر ټرمپ هم د کومې ټول پښتني یادونه ونه کړه نه یې هم د اوکراین په اړه نور جزئیات وړاندې کړل. د اوکراین په ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک کې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ په شخړه کې تر 300 او 300 زیات کسان وژل شوي دي. که څه هم مسکو د اوکراین په کورنیو مسایلو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې خو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې دغه شخړه د اوکراین او روسیې فدراتیف ترمنځ نړیواله وسلواله شخړه بللې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
قدرمن ودونکو د افغانستان د سولې عالی شورا وای روانه ونې بعد افغان سولې په اړه د افغانستان سعودي عرب امریکا او متحده عرب اماراتو ترمنځ سولور اړخیزه ناسته وشي. دغه شورا د دارالانشا مشر اکرام خپلواک یوې خبری غونډې ته ویلي دي چې افغان حکومت به له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د مشال رادیو خبریال حدیث پردیس پر رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د خبرو د هڅو په دوام د سولې علي شوراوي په نږدې راتلونکي کې به افغانان د مهمو غونډو شاهدان وي. د سولې علي شورا او د علماو شورا مسؤلینو د شنبې په ورځ کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې روانونی به د افغان سولې په اړه مهمه څلور اړخیزه او دغه شان د پاکستان او افغاني علماو ناسته جوړه شي. د سولې د علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک وایي څلور اړخیزه ناسته به د سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ ترسره شي.
ان شاء الله ده دی هفته چهار جانبه بین
دی وی ان شاء الله پام دی اونې کې بد افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ سلور رخیزه ناسه تر سره کیږي. د هغې برسیر زین نور پروګرامونه هم لرو چې تر څو د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو په برخه کې ټولې بهاني ختم شي او دوی خبرو ته حاضر شي. اکرم خپلواک د سلور رخیزه ناسه په اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو یوې دولتي سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د محرمیت لقبلې نوم چې ازادي رډیو ته ویل چې بیا د سلور اړخیزه ناست سبب په کابل او یا همریاست کې جوړه شي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې تمه کیږي چې په نږدې راتلونکو کې د عالمانو شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي او هلته بل طالبانو سره د مخامخ خبرو زمينه برابره کړي. د سولې د عالي شورا د درنچا مشر وایي چې افغان حکومت به له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ان بي سي خبری شبکې د طالبانو او امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو په اړه هم راپور ورکړی. د سرچینې د ځینو طالبانو له قوله ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان، پاکستان او قطر کې له یو بل سره کتلې دي. هڅه مو وکړه چې د افغان سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو هغوی ازادي راډیو ته په سولې پیغام کې ویلي چې له خپل سیاسي دفتر نه د معلوماتو تر ترلاسه کولو وروسته به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي، خو د افغانستان د سولې علي شورا په دې اړه بې خبري ښیي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د 500 هیوادونو دینی عالمانو په سعودي عربستان کې په افغانستان کې جګړه ناروا وبلله او د سولې د خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا مشر قیام الدین کشاف به وی افغانان نور د جګړې د دوام زغم نه لري، خو هیله یې خو د چورسي هڅې به نتیجه ورکړي.
هیڅ یو قشر باندې په هیڅ ځای کې خواخوږي او رحم نه کوي. نن کوم چې ټول افغانستان یو قطرګاه جوړ شوی، هر ځای په وینو سور ده، هر مور بوره ده، هر ځوان شهید ده، هر ماشوم په وینو کې لتپت پروت ده.
په ورته وخت کې د علماو شورا بل غړی مولوي سمیع الله ریحان وایي په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له غونډې وروسته په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ دلیل نه دی پاتې او هغوی چې بیا هم روان جنگ توجیه کوي له اسلام نه بې خبره دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دوو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاو کم پنځو بجو.
مشال رادیو تاسو غوږی قدر مورونکو، د پاکستان د صحت د څنګ چارواکي وای کپا هیواد دننه د روغتیا سره تړلې چارې هواري نشي، نو کېدې شي په پاکستان سخت سفری بندیزونه عمل شي. د چارواکو په وینا نړیوالی ادارو پښتنه راوچته کړې ده چې د لوی مالی پنګو خرڅ کولو باوجود ولې تر اوسه له هیواد د پولیو وایرس ختم نکړل شو. پر دې اړه نور تفصیل د شاین بنیری په راپور کې وو.
په اسلام آباد کې د ذیابیتس په اړه د قومي سروې د اعلانولو په وخت د صحت د محکمې وفاقي سکرتر زاهد سعید ویلي د زرګونو کمپاینونو باوجود د شری او پولیو رنځونه په بیا بیا سر راوچتوي او په هیواد کې د ذیابیتس او هپاتایټس د رنځورانو شمیره په ډېرېدو ده. د روغتیا د څانګې چارواکو اندېښنه ښودلې کې چرې د صحت معیارونه لوړ نه کړل شو او د خوریدونکو رنځونو مخه ونه نیول شوه نو پاکستان د سختو سفري بندیزونو سره مخ کېدی شي. په خیبر پختونخوا او تړلو قبایلي سیمو کې هم د پولیو پر ضد ګڼ شمېر کمپاینونه ترسره شوي دي، خو بیا هم دا وایرس په سیمه کې فعال دی. د دې وجه څه ده؟ په پېښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صحت او تعلیم د ادارې یونیسف یو چارواکي ډاکټر عبدالقیوم بیگا مشال لیډو ته وویل په سیمه کې خراب امنیت د پولیو په مخنیوي کې تر ټولو لوی خنډ دی.
پېښور کې، کراچۍ کې، کوټه کې داسې پاکټس دي چې باید ریفیوزل فیملی خپل ماشومان پټوي یا بس ډایرکټ انکار وکړي چې هغه نه ورته خپل ماشوم ده. اربن سلمز دا وایي چې د صفائی را کم نظام چې دغه به څنګه یو ریزن ده. اوس هم په پېښور کې، کراچۍ کې، فرنډۍ کې، ایون کوټه کې زموږ انوایرمنټ سیمپلنګ چې کېږي وایرس ډیټیکشن لپاره نه هغه اوس ډېر پازیټیو را روان دي.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا تیر حکومت ادعا کوي چې د صوبې د روغتیا په څانګه کې اصلاحات کړي دي او د هسپتالونو نظام یې ډېر ښه کړی دی. په دغه اړه د پخواني وزیر اعلی سلاکار ډاکټر حیدر علي وایي
پرایویټ پریکټس یو هغه انسټیټیوشنلایز کړو چې هغه په هسپتالونو کې کیږي. هسپتال کې دننه چې کوم د لیبورټری انویسټیګیشن سیستم دی هغه آؤټسورس کړو، اډمنستریشن پکې جدا او کلینیشنز پکې جدا. بیا پاری کې بورډز په کې جوړ کړی چې پای کې سیویلین په کې واغستل دا ریټایرډ بیوروکریټس او ریټایرډ ججز او اوسې د ماشرین نور سینیئر سټیزنز نو هر هسپتال یو بورډ دی او هغه بورډ چې دغه فیصله کوي.
خو د صحت د چارو ځینې پوهان حکومتي اصلاحات یو دوکه بولي او وایي صوبایي حکومت د اصلاحاتو په نوم یوازې د صوبې مالی پنګې ضایع کړې دي. د ملګرو ډاکټرانو یو مشر او نوموړی ډاکټر میا افتخار حسین وایي دغه تش په نوم اصلاحاتو چې اولس ته څه ګټه نه در رسیدلې.
سیزونه امپورټ کړي دي د بار دنیا یورپ او هغه یا ترسکول او امپلیمنت کول نو زموږ کلچر او زموږ ګراوند او ریالټیز هغه نه ټوټل ډیفرنت دي. بل د دې بیوجی سی دی بورډ اف ډایرکټرز سی دی هغه یو امریکا کې ناست یو یو کراچۍ کې ناست یو یو کینیډا کې ناست نو مطلب دی چې هغه طریقې سره هغه نه چلیږي. مطلب
د پاکستان د هیلت ریسرچ کونسل د تازه راپور تر مخه په هیواد کې 22.4 میلیونه خلک د ذیابیتس ښکار دي. په دوی کې 2.3% د سن، 1.2% د پنجاب، 29.5% د بلوچستان او 14.2% د خیبر پختونخوا اوسیدونکو دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړیدو تاسو غوږی قدمونو کو په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا ټیټه شوې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د سره د ورځني استعمال شیان اګرانیږي او په خلکو بوج هم زیاتیږي. زموږ همکار بشیر غوخ په اسلام آباد کې د اسلامیک انټرنیشنل پوهنتون استاد ډاکټر میراج الحق سره په دې اړه مرکه کړې ده او په سر کې تر پوښتلې چې د ډالر په مقابله کې د پیسو د ارزښت کمیدو وجه څه ده. نوموړی په ځواب کې وایي
څنګه چې یو عام مګه د روزمره د استعمال کم شي زالو بداغي بده یو آسان مثال دا چې درکله ټماټر چي نو ټماټر چې دغه د سپلای دغه سیوای یعنی رسد دغه سیوای او طلب کمی نو دغه قیمت لاندې راځي او کله کو دغه رسد کمی او دغه طلب سیوای نو قیمت په برابر دي دغه شان د پاکستان د روپی هم دغه شان تی مثالی او طلب دغه ولی کمیږي طلب دغه په دی وجه کمیږي چې کله یو ملک دی لکه پاکستان کله چې د امپورت سیوا شي د دې ایکسپورت بهر ملک ته برمدات یې هغه کم شي نو په ځای به د دې چې پاکستان د روپی خلک ډیماند وکړي دغه طلب سیوا شي داغي طلب کم کړی شي او د نورو کرنسی چونکه ایکسو امپورت زمونږه سیوا ده کومي کرنسی چې دی خاص کر یو اس ډالر چې دی داغي طلب چې دی نو هغه مونږه سیوا کو
په خلکو باندې څه اثر دی د پام خلکو باندې څه اثر
جی جی بالکل بشي سب د پام ولس باندې ډیر اثر په وته شي منګای راتل شي ډیر زيت زمونږه امپورټډ کمارټی دي چې هغه مونږه د بهر نه راغواړو او بهانه چې کله مونږه هغه امپورټ کوو نو هغه ته مونږه پیمنٹ د ډالر په شکل کوو د ډالر په شکل کې اوس کول مطلب دا دی چې مونږ به ډېر زیات روپۍ هغه ته وکړو مخکې چې مونږ 100 روپۍ پر استور کولې د اقصا سیم شیز د پاره اوس مونږ 100 او 150 روپۍ ورکو دویم د دې اثر دا دی چې کم کوتا سګورې زمونږه امپورټ بل کې د ټولو نه زیات تیل دی تیل قیمتونه هم د دې سره سیوا کېږي شي او ظاهر خبره ده کله چې د تیل قیمت سیوا شي داغه سره به نور شیزونه چې دین هغه ډیر زیات داغه سره پیوستي داغه هم قیمتونه سیوا کېږي شي
او دا
خبره چې تاسو هغه دغه چې زمونږ کوم قرضه کړه داغه بوج داغه انټرست پیمنٹ او داغه پنګ باندې ډیر زیات سیوا کېږي شي یعنی د سود په شکل کې چې کومه موږ پیسې ورکو نو داغه بوج به هم ډیر زیات سیوا شي او داغه بوج د سیوا کېدو سره په بج باندې پریشر راځي او کم ډیولپمنٹل کارونه چي دي پراجیکټ دی پاره باندې اثر پیوته شي
ځینی ملکونو کې ډاکټر صاحب چې دا کم ملک اوس مثلا ایران دی چین دی یا ځینی نور ملکونو دی پاغه کې ډالر هم ډیر کې قیمت ډیر زیات دی یو دغه وجه صدغه ول نه کنټرول دی کنه هغه د پاره دا ګټه ده شي
هغه د پاره بینیفیټ دی هغه کرنسی سترانګ ده سترانګ باندې مطلب کنه چې ایکسچینج په شکل کې مضبوط را دا غي چې نور په اکانومي کې د نن کم فاندامنٹلز اکیان دي هغه مضبوط دي او په انټرنیشنل مارکیټ کې هغه په خپل روپۍ کې ټریډ کوي په خپل کرنسی کې هغه تجارت کوي دا غي د وجنه هغه ته څه مسله نه جوړيږي زمونږه مسله دا چې موږ خپل روپۍ چې دا ډېر زیات لینک کړي دا د ډالر سره او په دنیا کې چې زمونږه څومره حالي زلي دي تجارتي حالي زلي موږ په عالمی دنیا سره عالمی مارکیټ کې کوو ناغه موږ د ډالر په شکل کې کوو
ډاکټر صاحب د دې ځینی ملکونو داسې کوي چې د ډالر یا د خپل پیسو د قیمت سم ساتلو لپاره دوی ځینی کارونه کوي ځینی ګامونه اخلي پاکستان څه کولای شي
سٹیټ بینک اف پاکستان اوس داسې شي کولای چې هغه ډالر ډم کی په اوپن مارکیټ کې یعنی څه ډالر اوپن مارکیټ تور واچي نو هغه سربدای چې د ډالر هغه پرشر چي دی هغه به کم کړی شي د روپۍ قدر به بیرته استحکام تراشي د دې قدر به نور نره ورځيږي
ان استاسو د ډمپ نه مطلب ډاکټر صاحب دا چې ډالر په بازار کې فارق
جی جی بازار ته وو سٹیټ بینک ورکی اوپن مارکیټ ته ورکی نو پرایویټ مارکیټ ته
دا اقتصادي چارو پوها ډاکټر میراج الحق چې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ د بیې د کمیدو وجوهات په اړه مشال ډیر سره ځانګړي مرکه کوله
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
مشال لري تاسو غوږی کتر باندې اوردونکو دروانه غړي اخري رپورت په لور ساسه پام را ګرځوم د فرانس خبري ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې د ملکی حکومت او فوج ترمنځ اختلافات او خبره نه ویني دا خدا ځل چې په پاکستان کې نوې حکومت ټاکل کیږي مخې ته به لوی مسلې پرتی وي نور تفصیل درته پامیر ساحل وړاندې کوي
د فرانسې خبري ایجنسی وايي پاکستان له ځنو لویو مسلو سره مخامخ دی چې د جولای پر 15مه باندې انتخاباتو ګټلو په نتیجه کې نوې وفاقي حکومت ته پاتې کیږي پدې کې سخت دریځي د اقتصاد خرابوالی د آبادۍ زیاتوالی، د اوبو کموالی او د ملکی حکومت او پوز ترمنځ د تعلقاتو سمول شامل دي. اژانس وایي دا سمه ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د امنیت وضع ډېره ښه شوې. خوشنونکو پوهانو په بیا بیا خبرداری ورکړی دی چې په هغه هیواد کې د سخت دریځۍ د مفکورې ضد او د سخت دریځۍ د وجوهاتو پر ضد هیڅ اقدام نه دی شوی. اژانس وایي همدا لامل دی چې وسلوال اوس هم د لویو بریدونو کولو وړتیا لري. نو دا یوه لویه مسئله ده چې راتلونکي حکومت ته به پاتې وي. بلې خواته د هیواد اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې د سمولو دنده به یې د راتلونکي حکومت وي. اژانس وایي اټکل کیږي چې پاکستان به په راتلونکو 15 کلونو کې د پیسو نړیوال صندوق IMF مرستې ته ضرورت ولري. اژانس وایي لامل یې دا دی چې د پاکستان په دولتي بانک کې د بهرنیو اسعارو یا پیسو زیرمې کمې دي او د ډالر په مقابله د روپۍ ارزښت کمیږي. نو راتلونکی حکومت به د سم او مؤثر اقدام کولو محدود وخت ولري. همداراز پاکستان د آسیا له هغو هیوادونو یو دی چې پکې د پیدایش کچ ډیر لوړ دی. د دې معنی دا ده چې د هغه هیواد آبادی یا نفوس په تیزۍ زیاتیږي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی 208 میلیونه ده چې د 1980 زیږیز کال پرتله 15 چنده لوړه ده. پوهان وایي په دې توګه د آبادۍ زیاتوالی به لا زیاتې اقتصادي او ټولنیزې مسئلې پیدا کړي. نو ځکه راتلونکی حکومت باید د آبادۍ د زیاتېدو سطحې ټیټولو هڅې وکړي. د فرانسې خبري اژانس خبرداری ورکوي چې که پاکستاني چارواکو پر وخت اقدام ونه کړ نو هغه هیواد د چاپیریال او اقلیم له ناورین سره مخامخېدای شي. د پاکستان چارواکو وار له مخه ویلي چې تر 2015 زیږیز کال پورې به هیواد د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. اژانس وایي پاکستان ته د هیمالیا له واورین غره څخه اوبه ورځي او پکې سیندونه دي. د پشکال په موسم کې پکې ډېر بارانونه او ان سیلاونه هم وي، خو هغه هیواد په شمار یو څو بندونه لري چې له کبله یې د اوبو کمښت پیدا شوی دی. نو نوي حکومت ته په دې اړه هم د ژر اقدام کول پکار دي. اژانس وایي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د تعلقاتو او د واک توازن خرابوالی پخوانی سابقه لري او یو بل مشکل دی. په 2013 زیږیز کال کې ملکی منتخب حکومت ته د واک انتقال هیله پیدا کړه چې د دواړو ترمنځ به توازن برقرار وي، خو د مسلم لیگ نون حکومت بحرانونو ته په کتو زیاتره شنونکو ویل چې په هغه هیواد کې ملکی حکومت پوره طاقت نه لري. د فرانسې خبري اژانس زیاتوي راتلونکی حکومت به د بیلابیلو ملکی او امنیتي ادارو ترمنځ د واک د توازن په ساتلو کې هم له مشکل سره مخامخ وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
کلمر مودر کو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتره رسوي سو شپې پاتې دي پکې انیس اجمل ته وار ورکو چې تاسو ته د نن ورځې اخري خبری لنډیز وړاندې کړي.
د اسلام آباد هایکورټ سینئر جج شوکت عزیز صدیقی نن په پینډه کې د وکیلانو یوې غونډې ته د خبرو پر وخت الزام لګولې چې د پاکستان استخباراتي اداره د عدالت په فیصلو کې مداخلت کوي. د پاکستان پوز په وار وار په حکومتي چارو کې د لاسوهنې خبرې رد کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف وایي که په انتخاباتو کې درغلي وشوه نو پر ضد به ټول ولس راپاڅوي. پرون په پېښور کې خبري غونډې ته شهباز شریف وویل د ولس د رایو بدلولو د هڅې په صورت کې به ټول ولس راپاڅي او څوک به بیا مخنیوی نشي کولی. د پاکستان پیپلز پارټي مشر تور لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونو د دوی خلاف په انتخاباتو کې ناقانونه ګرځول شوو ډلو سره اتحاد کړی دی. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته بلاول بوټو زرداری وویل د دا قسمه منفي سیاست سره په نړۍ کې د پاکستان بدنامي کیږي. د پر امن شفافو ټاکنو لپاره په یو غونډه کې ویل شوی دی چې په راتلونکو ټاکنو کې امیدوارانو ته د امنیت ورکولو سره سره د ځینو سیاسي ګوندونو خلاف منفي پروپاګاندي بند مخنیوی وکړل شي. د خبرنن په پېښور پریس کلب کې په غونډه کې وشوه چې د خبر یونین اف جرنالیسټ او د یو غیر دولتي ادارې په مرسته جوړه شوې وه. په سعودي عرب کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به افغانستان، سعودي عرب، امریکا، متحده عربي امارات برخه اخلي، خو د غونډې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. خبری اجانس تسنیم ننویلی چې د عراق پولیس سره نږدې بیگانه وخته وسلوالو په برید کې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک له سرتیري وشلي دي. دا د ایران په هغه سیمه کې وروستۍ خونړۍ پېښه ده چې په کې کورد ډلې فعال دي. او د هند په شمال مغربي ریاست راجستان کې پولیس وایي یوې کارېدلې ډلې د غوا د قاچاق په تور یو مسلمان تر وهلو وروسته وشلی دی.
قدرمن اوندونکو هم دې سره خپل قربا ګولایاز د خبرونو وایانده انیسا جمل، تکنیکی همکارا نگین صدق پور او نور همکاران لتاس اجازه غواړو. سبا لو بیا هم د مشال اړي خوندور پروګرامونو سره ساسي په خدمت کې سحر 9 بجه حاضر یو. کچر تاسو په هم دې سبو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خمخامل لري، خوشاله اوسئ او د خپل ګوندیانو خلاصاتئ.